یو تازه سروې ښیي چې افغان سوداګر او پانګونکي راتلونکي ته هیله من شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي او بندیانې د جنسي تیری تورونه ردوي. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال د افغانستان امنیت له سیمې سره تړلی بولي.
تر څو پورې خنتي قوي توافق را نشي دلته بیا امنیت راوستل مشکله خبره ده.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړیو د اعتراض په دود خپل دفتر بند کړ.
وکیل د پارلمان په 15 کاله کې دی نه د راغلی ولایت ده. دی به سوال نظارت دی خلکو کې، دی به سوال نظارت دی پروژو کې.
د مشهور سندرغاړي عبیدالله جان مړی له کلونو وروسته په درناوي خاورو ته وسپارل شو.
عبیدالله جان خو چې کله پاکستان ته په قاچاقي لاره باندې تللی، په تخت پل ولسوالۍ کې وژل سوی، د تنګۍ په سیمه کې پروت دی.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خپرونه کې چې تر اتمو بجو دوام کوي وړاندې کیږي. په یاد لرې د خپرونې په پای کې له لنډو خبرونو وروسته په دې اړه ستاسو نظرونه اورو چې تاسې تر څه حده پورې له دې سروې سره موافق یاست چې وایي راتلونکي ته د افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده. د سوداګرۍ، پانګونې او کاروبار په اړه یوه نوې سروې ښیي چې راتلونکي ته د افغان سوداګرو خوشبیني هم زیاته شوې ده. دا سروې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې کړې ښیي چې په هیواد کې له انتخاباتي کړکیچونو وروسته کاروبار ښه شوی او د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت له هڅو سوداګر راضي دي. د دې موضوع جزئیات یوسف خان زدران په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د نوي سروې په اساس په هیواد کې د سوداګرو علاقه خپل کاروبار ته ډیره شوې او دوی ښې اقتصادي راتلونکي ته خوشبینه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې دوی نوي سروې ښیي چې د پخوا په نسبت د پانګونې او کاروبار لپاره په هیواد کې د سوداګرو رضایت 22% لوړ شوی او سوداګر د حکومت وروستیو هڅو ته خوشاله دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د شنبې په ورځ د نوي سروې د بیانولو سره وویل چې که حکومت داسې هڅو ته دوام ورکړي د سوداګرو وضعیت لا ښه کیږي.
خوشبینی ها به مراتب
په مراتب هلي ډیر شي دي. دا کاروبار څخه رضایت چې زموږ په پخواني سروې کې 0.8% وو، اوس 2.1% ته رسیدلې ده. په دې معنی چې خوشبینی ډیر شي او هغه شمنه چې د نوي حکومت له خوا ورکړل شوی راتلونکي ته یې د خصوصي سکتور هلي ډیر کړی دي.
ښاغلی نصرت وایي چې دوی دا سروې له 1200 څخه د زیاتو لویو، متوسطو او کوچنیو شرکتونو څخه د هیواد په 500 زونونو کې کړي چې د پخوا په پرتلا د حکومت پاملرنه ډیره او حالت ښه کوي. د دې سره دا سروې ښیي چې امنیت او د زیربناو په تیره بیا د برېښنا نشتون لا هم د سوداګرو او شرکتونو لپاره د ستونزو په سر کې راځي، خو وایي چې له دې ټولو سره د تولیدي سکتورونو او د سوداګرو باور دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې حالت ښه شي. بلخوا ملي سوداګر وایي چې په اقتصادي پرمختګ د حکومت ډیر ټینګار د دې سبب شوی چې دوی راتلونکي ته ښې هیلې ولري. د افغانستان د ساختماني شرکتونو رئیس نعیم یاسین ازادۍ راډیو ته وویل اوس د دې وخت راغلی چې افغان حکومت خپلې کړې ژمنې او شوي هڅې عملي کړي تر څو سوداګر دا خوشبینۍ په عمل کې ثابت کړي.
دا ډول اعلامیې د کاروبار، باور او روحیې لپاره ګټورې دي. په دې هیله چې اوس په رښتینې ډول خوالی راشي، موږ له نوي حکومته همدا غوښتنه لرو چې قوانین او پالیسۍ باید عملي شي، ځکه چې د هغې له تطبیق سره په ټولو برخو کې پرمختګ راځي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې سوداګرو او پانګوالو ویلي وو چې په هیواد کې د جمهوری ریاست اوږدو لانجمنو انتخاباتو او د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک په کاروبار بد اغیزه کړي. د ښې راتلونکي په اړه د افغان سوداګرو دا هیله مندي په داسې حال کې ډېر شوي دي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو شمېر ګامونه اخیستي او د نړۍ د ځینو هیوادونو سره یې د سوداګرۍ په معاملو ټینګار ډېر کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار امنیه قومندان وایي چې د ولایتي شورا د هغو غړیو څخه به پوښتنی وکړي چې د دغه ولایت په محبس کې د اسنادو او شواهدو پرته پر ښځینه زندانیانو د ډله ییز جنسي تیری ادا کړی ده. هغه ښځې چې دغه تور پرې لګېدلی هم وایي چې چا څه نه دي ورته ویلي، بلکې یوازې اعتصاب کوونکي بندیان یې بلاک ته ورغلي ول. محمد صادق رښتینی له کندهاره دا راپور رالېږلی.
یو شمیر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړه چې ګواکې د کندهار د محبس د ماشومانو د اصلاح او تربیه په مرکز کې نارینه بندیانو پر ښځینه بندیانو ډله ایز جنسي تیری کړی. د کندهار امنیه کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق خپل کندهار زندان ته د تحقیقات لپاره ورغلی او هلته د هغو ښځو څخه د حقیقت موندنې لپاره پوښتنې وکړې چې ویل کېږي د جنسي تیریو لاندې راغلي. دغه ښځینه بندیانو د جنسي تیری تورات کړه او ویل چې بندیان یې بلاک ته د اعتصاب په ډول داخل سوي وه. دوی د رسنیو سره په خبرو کې د خپل عزت د یادې غوښتنه وکړه.
بنجان مشه برکمته ولا کوز مش خونجه ومنجان مش پاتس کاملو دا خدای په نامه کې ته دغه ته دایو په دې لاند وخت کې مش د باندې وې ستوله مش اڅه تاوان مش نه دی پیرسو نه مش پر بنديان باندې هیڅ نه وکړو
ول شه دې زموږ نوم را باندې کور مش باندې ظلم نو سوي او دې دا خبره نشر کړه چې دا ظلم سوي دي.
که څه هم یو شمیر رسنوی د ولایتي شورا د غړو په قول دغه څرګندونی راخستی، خو د کندهار امنیه کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق دا څرګندونی بې مسؤلیته بولي او زیاتوي چې پر ښځینه بندیانو د بې عزتۍ د تور پورې کولو پوښتنه به وکړي.
دا چا د عزت پوښتنه باید چې اوسي او که یو څوک وکیل شي بیا داسې نه دی چې خلک بې عزته کوي. دی د کندهار عزتمن څوک په چا بې عزتي کوي د هغه پوښت پاسخاص باید چې اوسي او د هغه د اوس بس.
د کندهار محبس مشر غلام فاروق هم د ولایتي شورا پر غړو نیواکه وکړه چې د اسنادو او شواهدو پرته څرګندونی کړي. د کندهار د عدلیه رئیس نیک محمد احمدی ومنل چې بندیانو اعتصاب کړی وو او د چت د لارې د ښځو بلاک ته داخل سوي خو جنسي تیری نه دی پرسوي. هغه زیاته کړه چې په راپور کې د خبرې ناسمې تعبیر سوي.
تاسو معلومه ده چې د افیو تحقیق پرمانو کې د دوه خلکو لپاره سي د قاتلین مې تاسو سره مقتول ورسي هغه نه ورته کړای افیو ایبرانی ورته کړای د نفقې راځي او د سیاسي مجرمینو لپاره د موانی د پرامینو کې راغلي دي. دوی دا وختونه د لارې له سنا په هرڅه کې مو باید په هغه کې روس پافه کې په پاس را دی په غوړ باندې اتصاب غذایی وکړ.
په راپور کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون عکس العمل هم راخستل شوی و چې ګواکې دا پیښه سوې ده. خو د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون سرپرست شمس الدین تنویر وایي چې دوی هلته یوازې د زندانیانو اعتصاب تایید کړی وو.
هلته مباحثه ډېر په ارامي توګه خمیسته وای دی او خوشبختانه هیڅ چاته هیڅ سنجونه ته زیان د بیفتی خبر خو ګرسره نه وو.
د کندهار د ولایتي شورا غړي چې د دې پیښې د پلټنې لپاره ګمارل شوي وایي چې د ولایتي شورا د ځینو غړو خبرې شخصي دي او د ولایتي شورا د رسمي ادرس سره تړاو نه لري. په کندهار کې د کوچنیانو د اصلاح او تربیه په مرکز کې هغه ماشومان او تنکیز بانان ساتل کیږي چې بیلابیل جرایم یې ترسره کړي بي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه سید افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت تر کوم محترم مترنګ چې د کندهار د محبس خبره واورېدل زړه مې بد شو. ډېر تکلیف راته پېښ شو. زما د جنرال رازق څخه دا هیله ده چې کته مسلمان یې یا قدرت لري د دغه خوند غم وخوره باید هغه خلک چې داسې کار یې کړی هغه را وځړول شي د محبس مخ ته پر سړک باندې او که زموږ د خوند مندو څوک عزت اخلي که د ولایتي شورا دی که والي دی که د والي معاون دی هر څوک چې دی هر څونه وظیفه چې ده د کندهار خلک ستا ملګري دي.
وعلیکم السلام علیکم. کندهار ولایت د دند ولسوالۍ د نوجره کلي څخه محمد فوتبال خبرې درسره کوم. زه ډاکټر صاحب اشرف پنیا احمد څخه دا اله لرم چې زموږ د کندهار برخه سم کې راته جوړې کې ډېر کارونه خرابې ده. برخه څلور ساعته له دوه ساعته زموږ برخه ته بل نه شته.
د پکتیکا ولایتي شورا غړیو هم د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د نظارت د حق د اخیستو د تصویب شوي قانون پر خلاف پرون د خپل شورا دروازه بند کړه. تر دې مخکې د ګڼو نورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازو د ولسی جرګې د دې پریکړې په خلاف اعتراضونه کړي دي. د پکتیکا د ولایتی شورا د غړو د پریکړې په باب له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
له ولایتي شوراګانو څخه د څار او نظارت حق تر اخیستل کېدو وروسته د شنبه په ورځ د پکتیکا ولایتي شورا غړو هم د شورا دروازه وتړله. ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ او پر محلي ادارو د ولایتي شوراګانو د څار صلاحیت واخیست. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې ډیری غړي په خپلو ولایتونو کې پروژې لري، نو په همدې خاطر دوی دا فیصله کړې چې د ولایتي شوراګانو د نظارت واک واخلي.
د وکیل د پارلمان په 15 کال کې دی نه درغلی ولایت ته، دی به سوال نظارت دی خلکو کې، دی به سوال نظارت دی پروژو کې، دی به سوال نظارت دی هغه ادارو کې. دغه ولایتي شورا د سهار له 8 بجو بیا د مادیګر ته 4 بجو پورې دوی په اداراتو باندې د خلکو له مشکلاتو لپاره په اداراتو ګرځي.
په پکتیکا کې د سواد مدني ټولنې مشر محمد الله همتیار وایي چې د 1993 کال د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې تر یوه بریده له فساد پاک او با استعداد ځوانان کامیاب شوي او تر ډیره یې د ولایتونو په سطحه د فساد مخه نیولې. نو په همدې خاطر ولسی جرګې د خپلو ګټو د خوندي کولو په خاطر د ولایتي شوراګانو د نظارت حق سلب کړی دی.
موږ لومړی د ولسی جرګې څخه غواړو چې دا پریکړه بیرته واخلي او که دوی دا پریکړه نه اخلي نو له ولسمشر څخه جدي غوښتنه کوو چې د ولایتي شوراګانو د واک په برخه کې یو تقنیني فرمان صادر کړي او که بیا ولسمشر هم دا کار ونه کړي نو موږ به بیا په مظاهرو او مدني حرکتونو باندې لاس پورې کړو.
د ولسی جرګې د دې پریکړې په اعتراض کې د سویل ختیځ د 4 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر په ګډون یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ولایتي شوراګانو دروازې وتړل شوې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست لومړی مرستیال وایي تر څو چې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه د مخالفانو له مالي ملاتړ او تجهیزه لاس وانخلي په افغانستان کې به امن را نشي. انجینیر محمد خان رحمانی دغه څرګندونی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په یو مرکه کې وکړې. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د افغان حکومت د اجرایی ریاست لومړی مرستیال نامنی په هیواد کې کورنۍ مشکل نه بلکې سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ګڼي. انجینیر محمد خان رحمانی د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع وړتیا لري، خو تر کومه چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل هیوادونه دې نتیجې ته ونه رسیږي چې د افغانستان امن د نړۍ امن دی، په دغه هیواد کې به د امنیت راوستل ستونز منا خبر وی. خغلی رحمانی دغه شان ویل چې د افغان دولت مخالفین د سیمه او نړۍ د یو شمیر هیوادونو د استخباراتو لخوا تمویل او تجهیز کیږي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل تر کومه چې دغه هیوادونه له خپلو دا شان هڅو او کارونو لاس په سر نشي، په افغانستان کې به سوله او امن هم را نشي.
په دې کې مختلف لاسونه دي، مختلف مملکتونه دي، مختلف استخبارات دي، تر څو پورې دا یو د افغانستان د امنیت په رابطه خاصتا منطقوي توافق را نشي، دلته د امنیت راوصل مشکله خبره ده. که د افغانستان د نظام مخالفین د زی دخله ممالک ولخوا تجهیز و تربیه و ترینینګ و تسلی و تمویل نشي، دا خلک غیر لسولی بل لار نه لري.
د افغانستان د اجرایی ریاست لومړی مرستیال خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د نامنۍ زیاتېدل د پاکستان سربیره ایران، منځنۍ آسیا او امریکا هم نام نه کولای شي. ښاغلی محمد خان وایي چې د دغه وضعیت نه د وتلو په خاطر ملګري هیوادونه باید له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا په دې وروستیو کې د امن دښمنانو د داعش یا اسلامي دولت د ډلې په ګټه هم تبلیغات پیل کړي دي.
او که داعش لا زیږېدلی نه وي، په افغانستان کې د هغه د موجودیت تبلیغات کیږي. معنا یې دا ده چې د افغانستان په نارامي کې نور هم لیوالتیا او اراده او تصمیم موجود ده.
که څه هم ښاغلي رحماني د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ چې ګوندي دا شان تبلیغات کوي او یا هم د افغان دولت د مخالفینو ملاتړ ته ولاړ دي، خو په تیره کې کارپوهانو په وار وار پاکستان په دې تور تورن کړی دی. افغان کارپوهان د نام نوی د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو په وړاندې د افغان حکومت جدي او عملی اقدام ګڼي.
د مشهور هنرمند عبیدالله جان کندهاری قبر له 150 کلونو وروسته په دغه ولایت کې د هغه د مینوالو له لوري پیدا شو. د عبیدالله جان کندهاری مړی د شنبه پر ورځ په کندهار کې د غنو خلکو په حضور کې خاورو ته وسپارل شو. عبید الله جان کندهاری چې په زرګونو سندري ویل دي، دیرش کاله مخکې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. له کندهار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
شاوخوا دیش کال وروسته د کندهار د مشهور سندرغاړي عبید الله جان کنداری د وژل کېدو ځای معلوم سو، او د شنبه په ورځ د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او دغه د مینوالو لخوا جنازه خاورو ته وسپارل سول. هغه هنرمند چې ځانګړي سبک یې درلود او څلوېښت کاله مخکې ورته خپلو مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی وو. د عبید الله جان کنداری د وژل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګې په سیمه کې پیدا سوی. د لوی کندهار د سیمې دا مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن وو او پر هیواد روسي لشکرو یرغل کړی وو، له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال سي چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. د عبید الله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالواسی اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو د کیک ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیر دوه کالو راهیسې کار کړی.
بالاخره د تخت پل ولسوال محمود اتګزی سره په تماس کې شوم چې عبید الله جان خو چې کله پاکستان ته په قاچاقي لار باندې تلی په تخت پل ولسوالۍ کې وژل سوی د تنګی په سیمه کې پروت دی، نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چې شخ کړی.
د عبید الله جان کنداری تابوت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د شار تر ختیځ شور اندام پورې د درنښ په توګه بدرګه سو. د عبید الله جان کنداری یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل، خو اوس په دې خوښ دی چې د ورور مقبره یې معلومه سوه.
زما نوم حبیب الله د شهید عبید الله جان ورور، تازه واده کړی دی راوستي پاکستان ته. څو د ملک صاحب څخه د ولسوال لګور کنداریانو څخه یو جان مننه کور د پلار له وده.
عبید الله جان کنداری ته د هغه د ژغ هنر مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی، او تر مرګ یې څلور دېرش کاله وروسته دا د مینوال جنازه اخلي او پر هډونو یې مقبره جوړوي. عبید الله جان کنداری په خپل هنري ژوند کې تر 2000 زیاتې غږیزې سندرې په میراث پرېښي، خو د ګوتو په شمیر تصویري رسنۍ د افغانستان په ملي تلویزیون کې خوندې دي.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو او ری ساعت 8 بجې او شپږ دقیقې دي. د دې خبرونه په پای کې لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو دی. نن په دې اړه ستاسو نظر او روچی تاسو تر سهاده پوری راتلونکي ته خوشبينه یاست. سرویګانی وای چې افغانان راتلونکي ته نسبت په خو البته خوشبينه شوي دي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ لاندو خبرونه ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. خو ست پاکستان په لور زرګونه شیعه مسلمانانو پرون په پا پاکستان کې د هغو یو شپېته کسانو د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د جمعې په ورځ په یو جومات کې چاودنه ورباندې شوې وه. په دې اړه هم راپور لرو، خو د وخت کموالي په وجه یې نشو خپرولی. په راتلونکي خپرونه کې به وړاندې شي. خو اوس به صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له هند خبریدونکو ډی ان ای خبرونه د کابل په هوتخیلو کې پر پرونی له تاوتریخوالي ډکه مظاهره تبصره کړې چې په نتیجه کې څو کسان مړه او ټپیان شول. خبرونه لیکي شاوخوا 1500 کسانو پرون په کابل کې د فرانسې د شرلی ابدو مجلې پر خلاف مظاهره وکړه. دوی د فرانسې پر ضد شعارونه ورکول. دغه مظاهره ورسته له هغه په تاوتریخوالي ووښته چې د خبرونې په باور مظاهره چانو پر پولیسو د سوځیدلو ټایرونو او ډبرو گزارونه وکړل. عیني شاهدانو خبرونې ته ویلي له ځینو مظاهره چانو سره وسلې هم وې چې له پولیسو سره په شخړه ووښتل او په نتیجه کې ځینې مظاهره چان مړه یا هم ټپیان شول. دغه هندي خبرونه لیکي د فرانسې د تنظیم مجلې شارلی ابدو پر خلاف چې په ورستیو کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب کاریکاتورونه بیا خپاره کړل. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې مظاهره او اعتراضونه وسول. دغه راز په کابل کې هم هر اونۍ دغه یو مظاهره کیږي. له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم په کابل کې پر پرونی مظاهره یو لیکنه خپره کړې او لیکي چې په دې مظاهره کې د عیني شاهدانو په خبره اته کسان ټپیان شول او ګمان کیږي ځینې کسان به وژل سوي هم وي. خو چارواکو ویلي چې د چا د وژل کېدو په اړه معلومات نه لري. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ورځپاڼې ته ویلي په دې تاوتریخوالي کې ولس پولیس هم ټپیان سوي دي. د ویلي چې ځینې مظاهره چان په وسلو سنبال و او د مظاهرې پر مهال یې په پرله پسې ډول ډزې کولې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي سختریزو وسلوالو د جنوري پر ومه په فرانسه کې د شارلی ابدو تنظیم مجلې پر دفتر برید وکړ او دولس کسانې ووژل. دغې مجلې یو ور بیا د اسلام ستر پیغمبر ته منسوب کاریکاتور پر خپله پشتۍ چاپ کړ. له عرب اماراتو خبرېدونکي ورځپاڼې ګلف ټوډی د کرکټ د 2015 میلادي کال په نړیوال جام کې د افغانستان د راروانو مسابقو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به لومړی نړیواله یو ورځنۍ مسابقه د استرالیا په پلازمینه کې د فبروري پر 13 د بنگلاديش په وړاندې وکړي. ورځپاڼې لیکي افغانستان په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې نړیوالو شل اوره تورنمنټونو تلار پیدا کړه خو د هغو لړیو ټولې مسابقې بایلودي او اوس د لومړي ځل لپاره په یو ورځنۍ یا 50 اوره نړیوال تورنمنټ کې مسابقه کوي. گلف ٹوڈے ورځپاڼه لیکي افغانستان با په دې مسابقو کې په خپل ګروپ کې د نړۍ له قوي ټیمونو لکه استرالیا، سریلانکا، انګلند او نیوزیلند سره هم مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې پورځ استرالیا ته روان سو او تر رسمي نړیوالو مسابقو مخکې به څلور تمریناتي مسابقې هم وکړي.
لسنیمې بجې شپې د پرونی نیمایي برخې ته ورسېدو. حمیده عثمان د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی د سیمایزو ارګانونو ادارې ته وخت ورکړی چې پر حکومت د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل وړاندیزونه ورته وړاندې کړي. راپورونه وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس لومړی مرستیال لپاره یو لس تنه سلاکاران ټاکل شوي دي. د کابل امنیت قمندان وایي د کابل په پرونیو مظاهرو کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان هم و. عبدالرحمن رحیمی ویلي چې دغه وسلوالو د اعتراضونو پر مهال پر پولیسو ډزې کولې چې په نتیجه کې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. زرګونو شیعه مسلمانانو پرون په پاکستان کې د هغو یو شپېتو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه چې د جمعې په ورځ په یوه جومات کې چاودنه کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړې چې د جاپاني خبريال کینجی ګوتو وژل کېدل خایي. جاپان وایي دغه ویډیو د کاراتو په اړه تحقیقات کوي. امریکا او متحدینو ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې وی اشتوایي بریدونه کړي دي. او د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین د شخړو د اواره په هدف د سولې خبرې لکم پر مختګ پرته پای ته ورسېدې.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. حالا ساعت 8:32 دقیقه با وقت کابل شد. دو مؤخرا نظرسنجی های را در مورد افغانستان انجام داده و اظهارات افغان ها را در مورد امنیت و همچنان اصلاحات در انتخابات نشر کردند. در یکی از این سروی ها که از سوی یکی از مؤسسات آمریکایی نشر شده آمده است که 46% شرکت کننده ها در یک نظرسنجی خواهان حضور دوامدار نیروهای آمریکایی در افغانستان هستند. اما نهال موسوم با سازمان روند سه در صحبت با بیش از 2500 افغان گفته که آنها نخست خواهان برقراری امنیت و سپس اصلاحات انتخاباتی در کشور هستند. باور شما امنیت در منطقه شما چقدر مهم است و چقدر با این گونه سروی ها موافق هستین که در نتیجه از اون میتونه پیام به حکومت برسانه که مردم افغانستان در نهایت طرفدار صلح و امنیت هستند؟ میتونین در این مورد نظریات خود را با ما در برنامه میکروفون شما شریک بسازین. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې اسما همکار جاوید نعیمی درته ویل، په دغو دو سرویګانو کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي او د افغانانو نظرونه پوښتل شوې دي. په دغو سرویګانو کې یا نظر پوښتنو کې دا هم ویل شوې چې ډېر شمېر افغان سوداګر نسبت پخوا ته اوس خوشبینه دي. دوی وایي چې راتلونکي ته امیدواره شوې دي، پخوا ډېر امیدواره نه ول. دوی دا هم ویل دي چې نسبت پخوا ته کاروبار ښه سوی دی، تجارت نسبت په خواته څو میاشتو په خواته البته شاید منظور دا و د دوی کاروبار بهتره شوه دی، سودای وسکی شي. تاسو چې اوس په ټلیفون کوي په دې اړه نظر سرګن کوي چې تاسو خپل راتلونکي ته څومره امیدوار او خوشبینه یاست، سولې ته، امنیت ته او نورو چارو ته څومره خوشبینه یاست. د ټلیفون شمیرې دی 0909203540 او یا هم 0908225 هم درس د افغان بسیم د 1800 شمیرې لاري هم لند پیغامونه یا اس ام اسونه راستولې شي.
بله، و حتما در پیام هایتان نام و محلتان را ذکر بکنین و پیام هایتان را لطفا به دری و پشتو واضح بنویسین و کوتاه تا ای که ما بتانیم ای پیام های شما را بگیریم. بعض از شنونده های ما پیام های خود را به صورت پراگنده نوشته میکنند که قابل خوانش نیست. شما لطفا پیش از ای که پیام خود را بر ما میفرستین یک بار او را بخوانین و بعد از او بفرستین، حتما پیام های شما را به خوانش میگیریم. شنونده از طریق تلفن داریم، بفرمایید. صدای رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو،
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی
کروان صاحب، څنګه بخیر؟
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. علیکم زه
سکندر عبدالی مسناچی پاک نه کخانو ته.
مهربانی
چندانی درنه ده سرویس کوي دروا غوي دار کم نه ده سرونه بيخي خراب دي بند دي او ته پاکستان څخه دا شانه روان دي د یو دغه هغه هم بيخي عدالت ارزان ورکی وایسته دا غانی کارونه بند دي.
صحیح
دا وای دار کم نه ده کړی چوي.
صحیح، ستاسو نظر مو اوریدو، مننه کورودان. بل اوریدون که لرو آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو او موضوع هم لکه څنګه چې ویل شو داده چه تاسی راتون که تا چمره خوشبینه است. لبرنه اوریدون که مو خوشبینه نو، شاید دی په حال کې او دی حال خبره کوله، دی اوس خبره کوله چې اوس یې کاروبار ښه سوی نه دی. لیکن په دې سروې کې ویل شوي دي چې ځینو سوداګرو چې دوی ترې پوښتنه کړې ده، دوی ورته ویلي دي چې کاروبار نسبت په خواته غوړې دلای دی
و امیدواری به سرمایه‌گذاری در افغانستان در واقع خودش نشان دهنده عزیز که مردم و همچنان جهانیا به افغانستان خوشبین هستند و میخوان که در کشور سرمایه‌گذاری کنن. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
سلام علیکم خادم نورید، رحمت درکو.
مهربانی کوی صاحب.
خوشبینی خو ګرسره نهشته، موږ د وارخطایي په لور روان یو چې په افغانستان کښې ورځ په ورځ امنیت مخ پر خرابېدو روان
دی.
بله صاحب، مننه له تاسو څخه. لطف کوئ کله چې مو ټلیفون روغ شو او غږ مو در باندې وکړو او خبرې مو کولې نو له راډیو یې له لرې شئ او یا هم د راډیو آواز ټیټوئ. یو شمېر اورېدونکي فکر کوم چې زموږ په منظور نه یې پوه شوي، مثلا له پکتیا څخه، د پکتیا له سبګریو څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلی دی چې لومړی امنیت او بیا سوله او بیا فلانی شی. زموږ منظور دا نه ده چې اول څه شی پکار دی یا اول دې څه شی وشي. زموږ منظور دا دی چې آیا لکه څنګه چې په سرویګانو کې ویل شوي، تاسې هم راتلونکي ته خوشبینه شوي یاست او که نه. لکه څرنګه چې دی وروستي اورېدونکي په ټلیفون کې ویل چې دی خوشبینه نه دی.
بله، میتونین همین حال با ما تماس بگیرین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتون به شماره 818 بر ما میتونین پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. حالا شنونده روی خط داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم، تو خیر بابل ولایت تجیل و لطوالیت کسر قطماسیم.
سلام
علیکم.
گردی ودان، مهربانی.
این دیه پا حکل خو مول دول دول نظرون لرو و بعضی شان تا خوشبینه و بعضی شان تا میلی خوشبینه.
ودته خو څنګه چې په نړۍ او په جهان کې تیر وریا څه د فکر خوراک ټوک او په باندې شونه او مثبت تاثیر کولای دی او البته د امنیت په حق مو څنګه یې دا دی نه دی چې امنیت عمل کوي او په تجارتي لحاظ باندې هم څه پرمختګ راغلی دی د انتخاب په زموږ په وطن کې یې کبادان چې دا ګران شوی دی کله چې له پاکستان سره زموږ تجارانو راتګ وکړ او خبرې سره وکړې په دې کې څه پرمختګ راغی په تجارت کې او نورو شیانو ته موږ خوشبینه نه یو بس دا زموږ نظر دی.
ډېر زیاته مننه توخی صاحب. یو اوریدونکی چې نوم یې فکر کوم چې لیکلی دی پیغام یې رانه ورک شو، متاسفانه چې پیغام یې ورک شو، خو خیر. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې د خلکو امیدواري تر پخوا زیاته شوې ده، خصوصا امنیت ته خلک ډېر هیله مند شوي دي.
بله، بریم به شنونده ما سر تلفون که اینا چی نظر دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید صاحب. تماس از اینا فکر میکنم قطع شد. بریم به شنونده بعدی ما. پیام دارین سرمان صاحب؟ مهربانی،
پیامون خوب بخیر دیردی. احمد نور منتظر لکه ده هر سخه لیکلی و ایزه فکر نکم چه دا سروی ده دقیقه وی مجبینو چه حالت مخبا سما خواه نده روان، دا دیده دوی نظر ده. او متیولا ده فرا خیلی کلیدی چه دوی هم امیدوار دی چه حالات با بهتر شی.
بله، بریم به شنونده ما سر تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب صحبت کنین. مهربانی.
مادام هغه دا غوښتنه ده چې د څو مرکې سنگین پولیسوالی کې جنگ او جګړې څوک پاملرنه نه ورته کوي، هیڅوک سر نه په ګرځي، ملکیان پکې مري، عسکر او هر څوک پکې مري.
بله، سیده داست از پیغام خبور شو لیکن زمش موضوع دانه ده. حبیب رحمان لکندهار نلیکلی وی ده نیوی حکومت پراتلو سر پا کندهار که کاروبار ده پخوا پا پرتلا لاس چنده پتا پا داری دلیده دادی دوی نظر و مخی واوریدون که هم ده کندهار چخه تقریبا ورت نظر درلود.
بله، و پرویز از ولایت پروان در پیام خود نوشته کرده که خیلی خوشبین هست که با ایجاد حکومت و اعلان کابینه افغانستان به سوی ثبات روان شود و همچنان مردم افغانستان بیشتر از این امیدوار باشند به اینکه کاروبار رنگ و رونق میگیره.
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
بفرمایید مهربانی.
سرمان صاحب سلام پر تاسو باندې، پر این صاحب باندې سلام، بخیر.
سلام تاسو سه، مهرباني کوي.
مهرباني. عبدالقادر تکین د کندهار ولایت څخه خبرې در سره کوم. تاسو محترم کچیر تیرو خبرو ته وګورو، افغانستان د افغانستان خلکو د ډیر خطر سره مخامخ واته دي، اندېښنې درلودلې چې موږ د سوزو مشکلات مخامخ کوو، خو بیا هم الحمدلله تر یو حده پورې د ملي او نظام په دې وخت باندې کم خوخه مهلی وی هغه هیڅ تر یو حده پورې د کابینه په تاکلو کې خلکو هیلې دته د تر ژوندې کړې. هیڅ هم په کندهار او زابل روزګان هلمند کې څوک نه د ټول مشکلات سره مخامخ وو، په خپل کاروبار کې ستونزې درلودلې، هغه سودا یو ټاپي وی کاغذ تجارانو که دکاندارانو که هټیوالو ټول د ستونزو سره مخامخ وو، خو بیا هم هیله مندي دې ته پیدا شوې ده چې بیا په دغو ښارونو کې تر یو حده پورې کاروبار تن شوی دي او خلک کاروبار هغه دوکانداري تر یو حده پورې هم ګزاره کوي، خو خدای ته امید لرو چې دا حالت څخه به تغیر کوي او شهارت به دي. زموږ قدم کې جناب سروان صاحب محترم دغه د سودي پر مسله باندې ګوره، د رئیس صاحب جمهور حامد کرزي سره په وخت کې ګوره، دیرلس کاله دورای وه دول ما تر هر افغانستان په تاریخ کې ټول یو رشه مرزه مش پاکستان ته ماډیر سفر وکړ، شل واری سفر وکړ، سولې پر اوسپری کې ما هلي زګي وکړ. نو د افغانستان ولسی او اړیت تر کوي او اړیت ضرورت لري، هغه وجنی سولې ده. نو موږ خدای ته امید لرو چې دغه ملي وای نظام وکولای چې خپل رئیس جمهور دوی وکولای چې خلک غوړي لري هیلې سره او کله سفرونه موږ په دښک سره ډیر سو هغه ترکمنستان چین سعودي عربستان د سولې پر وسط کې هغه خبره تمر دي سو ان شاء الله تر افغانستان باندې د سولې خبرې او بل رئیس جمهور یې خبرته د افغانانو چې نن دیم ډیر چې د شي
په پارلمان کې د کابینې د ولس استازو د کابینې ورمالې کوله به یو شته اشاره وکړي چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی زبر هغه مصرفي هیواد په ټول دی هیواد بدلوم نو زموږ تجارت کچیر دی چې افغانستان دی مظلوم ولس ته وګوري بس یا د پیسې د نورو خارجي مالیو څخه شراو کړي په داخله د افغانستان کې خپل هیواد په ټول دی هیواد بدل کړي د مصرفي هیواد چې ورسره بل مصرفي د افغان مشرانو خواته زو د وژنې هره
سلامت اوسې مننه
تشکر سلامت باشین امیر سلطانی از کابل در پیام خود نوشته کرده که با آینده وقت خوشبین خواهیم شد که درباره اقتصاد کشور فکر شود اقتصاد که خوب شد امنیت هم بهتر میشه و ماتیولا از تیمنی کابل هم نظر موافق به اینا دارند
همت الله لغزنی څخه لیکلی دی وای زه یو سوداګر یم و ډیر خوشاله یم په دې خاطر چې تیل ارزانه شوی دی او سړک هم جوړی شي وای زما کار ډیر ښه شوی دی راتلونکي ته امیدوارم جانان له هلمند څخه هم راتلونکي ته امیدواری شو دلیده د ټلیفون لاري اوریدونکو او روچی چوي
مهرباني سه بفرمایئ رادیو آزادی است
بارز سلام ادب خدمت شما جاوید زینی اسمت فاروان و بخش کارمندان تخنیک و تمام نشنندگان خوب رادیو آزادی نیازی هستم از پروان امرتان در خط تلفن
سلامت
تشکر از شما و تشکر از باز موضوعی که فرار رسید البته در مورد موضوع برنامه باید بگویم که البته در طول همی 13 سال گذشته نظرسنجی و همچنان همی سروی های از طرف همی نهادهای های مستقل و غیر مستقل البته در افغانستان صورت گرفت راجع به همون مشکلات البته بزرگ افغانستان ولی متاسفانه آن سروی ها و همون نظرسنجی ها چندان حقیقت درستی نبود چون که با عده البته اندکی مردم افغانستان هم در نقاطی که بیشتر در لحاظ امنیت اقتصاد خوبتر زندگی میکنن این نظر سنجی صورت گرفت ولی متاسفانه با تمام ولایت افغانستان با تماس گرفته نشد که همون نظریات مردم از تمام کشور جمع میکرد و بالاخره اون انتشار میکرد البته چندان حقیقت ندارد نه اینکه مردم افغانستان تا چی اندازه از آینده خود خوشبین هستند البته مردم افغانستان هر لحظه هر ساعت هر دقیقه هر ماهی که میگذرد از آینده کشور خود البته اینها در انتظار هستند خوشبین هستند که یعنی کشور ما بتواند به طرف بهبود و امنیت و صلح و ثبات برود ولی متاسفانه کسانی هستند امی سیاستمدارا امی دولت مردها که در رأس حکومت و قدرت قرار دارند متاسفانه اینها انتظار و امیدواری برای یک آینده درخشان خوبی نیستند چون که مردم افغانستان ملت افغانستان همیشه طرفدار صلح هستند ثبات هستند امنیت و ترقی کشور هستند ولی متاسفانه کسانی که در رأس کرسی و چوکی هستند
اینا طرفدار شما فکر نمیکنین که شما موافق هستید با این نظرسنجی که صورت گرفته چون در او گفته شده که تعداد زیاد از افغان ها در این نظرسنجی که اخیرا انجام شده طرفدار صلح هستند شما موافق به این هستین که افغان ها طرفدار صلح هستند پس چطور
بله ما خودم هم البته ما خودم تیم همکارا تمام مردم افغانستان همیشه طرفدار صلح هستند و به صدای صلح لبیک میگن ولی متاسفانه در طول 13 سال گذشته کسانی که در رأس صلح و رهبری بودند اینها نتوانستند کمو انتظار و همو آرزوها آرمانهایی که مردم افغانستان داشتند به خاطر صلح تامین امنیت انکشاف کشور اشتغال کاری و سایر ضروریات روزمره افغانستان که اینها مهیا میکردند البته مردم افغانستان همیشه ولی که هر تحولاتی که بیاد هر سرنگونی بیاد هر متجاوزینی که اینجا در افغانستان بیاد هر حالتی که با گذشت زمانها همیشه مردم افغانستان طرفدار صلح بودن و هستن و در آینده می باشن ولی متاسفانه کسانی که در رأس حکومت قدرت هستن اینها تمایل و رغبت و میل به صلح و امنیت ندارن اگر داشته باشن از یک طرف همی منافع شخصی
سوال میرد از طرف دیگر مش منزودم نده چه چارواک څنګه دی یا څنګه نه دی د خلکو خوشبینی په باره کې غواړو چې اوریدون کو نظر معلوم کو
بله.
بیا هم ډیره مننه چې ټلیفون مو
بله. تشکر میکنیم و نیازی سب یک توصیه هم داریم برای شما که ما در این مورد با یکی از کارشناسان افغان آقای ملک ستی صحبت کردیم تا دقایق بعدی مصاحبه را هم فراموش نکنین که با اونها این موضوع را مطرح کردیم و آقای ستی به این باور است که از یک قشر فعال جامعه همیشه نظرسنجی و سروی صورت میگیره که اونها البته میتونن تا یک قسمت از نظریات مردم را در محلشان ابراز بکنن این مصاحبه را تا دقایق بعد فراموش نکنین
بله یو شمیر پیغامونه چرا رسیدلی عابد د فرال بالا بلوغ څخه لیکلی وای زه رالتون کې ته خوشبینم عبدالناصر د هلمند له سنگین څخه لیکلی چې خوشبین نه یم میر احمد د پکتیا له مرکز څخه لیکلی دی چې رالتون کې ته چندانه هیله نه لري ګل افغان له میدان شره لیکلی دی چې وای زه په ځانګړي ډول سولې ته خوشبین نه یم
بله وزیر احمد از ولایت بغلان ولسوالی پل سار نوشته کرده که اگر اصلاحات در انتخابات به وجود نبه، البته ای هم نظرشان برمیگرده به مو سروی که انجام شده، گفتن که اگر اصلاحات در انتخابات به وجود نیایه باز نتایجان به شکل سریال ادامه خواهد یافت. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا قد آشنا را لیونه.
تاسیوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ.
و حالا برنامه میکروفون شما هست. موضوع برنامه ما هم ایست که شما تا چه حد به آینده و امنیت افغانستان امیدواری دارین. میتونین بر ما زنگ بزنین و همچنان پیام های کوتاه بر ما به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون بفرستین. بریم به شنونده ها از طریق تلفن. مهربانی سه بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بریم به شنونده ها از طریق تلفن.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. در رادیو تلری شی لطفا.
سید آزادی رادیو ده؟
بله آزادی رادیو ده. خود تحصیل رادیو تلری شی چه آواز مو یواز استاس آواز راشی دی رادیو آواز برانه شی.
مهربانی
سید استاد گورا دا تاج گورا من دا پښیمه پورا من گورا پرګرام جوړوي من زنګونه وکړو گورا دوا سره درې سره خلک وځي اول دا ستاس دا ور خپل ووري پرې دي خلک ته وي اول گورا دا سم جوړ کې دا وځم دا یا ساتو زنګ دا دې هغه شي سم برابر کې گورا دا نم گورا دې تر ابدار نه او ما دا خپل واستخ نه کې کوم څور مته شکایت کوم دا یو مثلا دویم وروره د افغانستان دغه چارواکي دغه وروره د خلک په انحصار کې نیولې دي. په خدای که د افغانستان جوړ کړي، د افغانستان خلک دوره اقتصادي وجه سره ډېر مشکل دي، ډېر مخمور دي، خلک بېکاره دي، بېکاره دي، څلور میاشتې وته بنانه جوړېږي، یو کال په انتخابات تېرل. دا د افغانستان خلک دي، د نوي حکومت د څه امید لري وروره؟ د پارلمان ورته پورې فاتي باندې راغلې په رسمیت کښې ور لس نفره راځي، ور پنځه نفره نه راځي، که پنځه نفره شل نفره نه راځي. مونږ غواړو چې جناب محترم اشرف غني ناشي دا کابینه بېرته د پارلمان نه وغواړي، رخصتي پوره شي، راشي ور د افغانستان کابینه جوړه کړي، دا خلکو ته کار پیدا کړي. په دې اته وجهانو خوکي جوړ نور د لاخوا چې خلاص شي، ور به همدا اته وجهان هېڅ رد نه شي ورته وړه. مونږ ګوره ټول خلک بهر ته راغل لوګر کښې ځمکې خرڅوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور دې ودان، خوشحاله اوسئ. مننه، ستاسې نظر واورېدل شو، تاسې ډېر خوشبینه نه وئ. وبګورو چې نور اورېدونکي څه وایي.
بله، شما را شنونده ها که بر ما پیام هم فرستادن، یکشان استانکزی از پلخمری است، گفته که به آینده خیلی خوشبین هست. اما خپلواک از هلمند نوشته کرده که ما چه رقم خوشبین باشیم، در ولایت هلمند هیچ پیشرفت صورت نگرفته و همه چیز در حالت رکود است. یک شنونده دیگه ما، آقای عبدالولید شمیم از ولایت بغلان هم نوشته که چندان خوشبین نیست و امنیت چون خوب نیست.
بله، نعمت الله کجکی څخه لیکلی دی وای یو څه شیان ارزانه شوی دی لکه تیل و گاز، خو متاسفانه امنیت ډیر خراب دی. بینه دی لیکلی چې خوشبینه دی او که بدبینه دی راتلونکی ته. دی تلیفون لاری اوریدونکی لرو، مهربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. نیمی ستات سلام کوم او ساروان ستات سلام کوم.
سلامت اوسئ.
ګرانه شاهده بنابینه ایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه مې تاسو سره اړیکه نیولې.
سلامت اوسئ، کور دې ودان.
ساروان صاحب، وایي دنیا په امید خوړل کېږي.
بله بله.
نو زه افغانان ورون ته دا زیری ورکوم او دا ورسره وعده کوم چې انشاءالله هر ځای کې چې یو نظام نوی راځي، نو هغې کوشش کوي چې د خپل هېواد یا د خپلې هغه سیمې لپاره د دې بهبود په خاطر باندې هغې الې ځلې کوي، کارونه کوي چې خپل هېواد یا خپل هغه حکومت یا هغې چې دي هغه مخې ته یوسي. نو زه افغانانو ورونو ته دا هیله ورزو، دا زما خپله مې امداد او د افغانانو ورونو به هم دا هیله ورزوي چې انشاءالله په افغانستان کښې به امن دي، افغانستان کښې درې نیمې لسیزې وشي چې جنګونه دي، نور خلک د جنګونو نه ستړي شوي دي. کاشکې زمونږ هغه دغه د ټول ټاکنو کمیسیون لږ تنه غلطۍ نه وې کړې او هاته چې اشرف غنی ته دلته په کونړ ولایت کې چې ما لیدل طالبان ورته هغه ورکړلی رایې ورته ورکړلی چې په افغانستان کې به امن داسي نور ستړي انشاءالله په افغانستان کې امن داسي چې د افغانانو سره یو لاس او یو موټی شول.
بله سلامت اوسئ کوروډن. عبدالجبار مبارز لزابل څخه لیکلی دی چې تیل ارزانه شول، ډیر نور هم د تیلو ارزانی ته اشاره کړې ده، لیکن زموږ اصلي پوښتنه دا نه ده، زموږ په اصلي پوښتنه دا ده چې تاسو راتلونکي ته څومره خوشبینه یاست، چې راتلونکي به مو بهتره وي تر نن که موږ د قیمتونو خبره یو ځینو مواردو کې یاده کړې ده یا مو د سوداګرو خوشبینه یاده کړې ده. د دې معنی دا نه ده یوازې په دې خاطر چې دوی کاروبار نن شدی، نه، کېدای شي په ځینو سیمو کې نن شنه وي، لیکن دغه سي امیدونه په ځینو خلکو ته پیدا شوي دي چې راتلونکي به تر کیږي. که په دې اړه نظر څرګند کړئ خوشاله بوسم.
بله، چنانچه خادم نوروز از ولایت فرانه نوشته کرده که با آینده خوشبین نیستن به خاطر از این که گفتن قیمت ها فکر میکنم روز به روز بلند میشه. و همچنان یک شنونده دیگه ما که نام خود را نوشته نکرده گفته که اگر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با هم جور باشن، همه ای کارها به درستی پیش میره و مردم خوشبین خواهند بود.
سنا سالارزی لکنر چه خلی کلی وی کم حالت تا چه ووس گوری دی مرشوب لو تا گوری نو دیر خوشبینه نده. در تلفن لاری آوریدون که لرو روستبا دی نور آوریدون که پیخامونه هم ولولو میربانی
بفرمایید. سبرادی آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میربانی
سروان زیتا تا استاو کار تا جاوید نایمی تا سلامون وان.
سلام
زه عبد الله ده کابل قرباده ول سواله تا سره گی ما
مهرباني کوي سي
نو موږ سره نه خوشبین سواله ده کی دا دولت درکار د پټکی ته مخالفت ده او هغه طرف نه هم جنگ زور ورکوي کی نو سواله ته موږ سره کا خوشبین سم موږ ځای نه ولرو.
یعنی تاسو خوشبین نه یاست؟
بیره نه خو امید خدای ته لرو به شکره خوشبینی نسته.
بله
سلامت و سید دیر مننه.
بله و تا لحظات بعد یک مصاحبه هم داریم برای شنونده ها که با یکی از تحلیلگران مسائل بین المللی افغانستان صحبت کردیم و اونا درباره از این نظر داشتن که چگونه سروه ها صورت میگیره و همچنان توصیه هایی که این سروه ها برای حکومت ها داره چقدر مهم است.
بله دا مرکبه پا توشی بو که واوری دا تیلو په برخه کې ډیرو زیات اوریدونکو نظر څرګند کړی دی. مخکې مو ویل چې موضوع دا نه ده، موضوع دا ده چې تاسو راتلونکي ته څومره خوشبینه یاست. احمد ضیا له لغمان څخه لیکلی دی چې د تیلو بیه چې کمه شوې ده د دې علت خارجي دی نه داخلي. عبدالحق حقانی لیکلی دی چې راتلونکي ته خوشبینه دی. عبدالی له کندهار څخه لیکلی دی چې وی په کندهار کې کارخانه بندی دي او دوی په دا موضوع لدی سره تړلې ده چې ځکه دوی آینده ته خوشبینه ندي. عبدالناصر نورستانی لیکلی دی چې وی اقتصاد په شکیدو ده یا آینده ته خوشبینه ده.
بله و حالا هم صحبت داریم با ملک ستیز کارشناس مسائل سیاسی که در مورد سروی اخیری که انجام شده اونا چی نظریات دارن؟
اساسا سروی ها در کشورهای در حال بحران و در حال جنگ به ویژه که شرایط امنیتی درست ندارن با یک کتله فعال از شهروندان صورت میگیره. به این معنا که سرویگران نظر به وضعیت امنیتی نمیتوانند که کتله های عام را آدرس قرار بدن. به این منظور است که انتخاب میکنن برخی از چهره های فعال شهرنشین و اونان که حرف برای گفتن دارند با اونا مصاحبه میکنن و از این سبب است که این سروی ها در واقع نمایندگی میکنه از قشر فعال یک جامعه. از این رو دیدگاهی را که این قشر فعال جامعه را میکنن یک دیدگاه ذهنیت ساز است، چون این گروه فعال اجتماعی با گروه به اصطلاح غیر فعال اجتماعی یعنی زنان، کسانی که نیروهای آسیب پذیرتر هستند و دور از شهرها زندگی میکنن رابطه دارن و ذهنیت و اونها را هم مطالعه میکنن. به این منظور میشه گفت که این سروی ها دارای اهمیت هستند.
بله، آقای ستیز، آیا چنین نظرسنجی ها میتونه به حکومت افغانستان توصیه کنه که از چنین راهکارها استفاده بکنه و هدف از راه اندازی ای گونه سروی ها و نظرسنجی ها چی میتونه باشه؟
معمولا سروی ها شکل از سه بخش می باشه. بخش نخست امو هدف سروی را مشخص می سازه که این سروی چی میخواد از راه اندازی این سروی خود. بخش دوم مضمون سروی مورد بحث است، یعنی با استفاده از راه اندازی این سروی سرویگران میخواهند بگویند که مضمون را که انتخاب کردن یک مضمون با اهمیت و سرنوشت ساز هست، و قسمت سوم ریکمندیشن هاست یا توصیه هاست که این سروی ها ارائه میکنند. این توصیه ها اکثرا به دولت ها یا استیک هولدر ها یا نهادهایی که مرتبط با این دولت ها هستند فرستاده میشه، یعنی دولت افغانستان، نهادهای بین المللی، نهادهای کمک رسان منطقه‌ای، دولت‌های جهان که در وضعیت نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان شامل هستند فرستاده میشه. معمولا دولت‌هایی که دارای ظرفیت پژوهش هستند، یعنی نهادهای پژوهشی دارند، این سروی‌ها را مورد ارزیابی قرار میتند، مورد پژوهش گسترده قرار میتند و از توصیه های این پژوهش ها یا این سروی ها استفاده می کنند و این توصیه ها را در بعض حالات به برنامه های عملی خود تبدیل می کنند.
بله، و به باور شما قای ستیزا یا حکومت افغانستان هم چنین خواهد کرد؟ توصیه های را از اینا خواهد پذیرفت؟
من با معذرت باید بگویم که دولت افغانستان اصلا این پژوهش هایی را که از طرف نهادهای پژوهشی و اکادمیک راه اندازی میشه جدی نمیگیره و این یک ضعف به اصطلاح تحلیل پروری دولت است، یعنی خودش هم تحلیل پرورش نمیده و هم تحلیل هایی را که جامعه بین المللی ارائه میکنه جدی نمیگیره. از اون سبب فکر میکنم که بالای برنامه های دولت افغانستان تاثیر نهاد گذاشت، اما به صورت قطع من مطمئن هستم که نهادهای بین‌المللی، دولت‌های حامی افغانستان این توصیه ها را مورد بررسی قرار میدن. من خودم در جامعه در نهادهای بین‌المللی کار میکنم، اکثرا ما از این پژوهش ها برای برنامه های خود در افغانستان همیشه استفاده میکنیم و امیدوار هستم که این فرصت فرا برسد که دولت افغانستان این پژوهش ها و این سروی ها را مورد ارزیابی قرار بده و در برنامه های سیاسی خود از او استفاده کنه.
ملک ستیز یکی از تحلیلگران امور بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه میکروفون شما را مشنوین تا ساعت 9:30 با شما خواهد.